ستوري مشه په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې د شاین بنیره ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړینا راپورنو تبصری لرو زمونږه دوه ونیزه خبرونه تاندې هلې او جمهوریت به هم اوري خو راځي چې ډومبې د سفرخان نه د دې وخت خبرونه وو
تړي مشه او لمړی د مهمو خبرونو سرټکی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې له چارواکو سره ملاقاتونو ته دوام ورکوي. جسټیس آصف سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړه واخیسته او د امریکا د استازو جرګې له یوې روسي کمپنۍ د بندیزونو لرې کولو پریکړه لیک منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان پوز اماډي کو دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاٹ میلر پرون په پینډي کې د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او ورسره د سولې په بهیر او سیمه ایز امنیت خبرې وکړې. بیان د جنرال باجوا له خولې ویلي چې پاکستان به د افغانستان تلپاتې سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې بهیر پیلولو په موخه د زلمی خلیلزاد د سیمې څلورم سفر دی چې دا ځل نوموړی تر هند چین او افغانستان وروسته اوس په پاکستان کې دی. جسټیس آصف سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړه واخیسته. نن په ایوانی صدر اسلام آباد کې ولسمشر عارف علوی له نوموړي څوګند واخیست. نوموړی به د روان کال د دسمبر تر 28مې د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي وي. د څوګند اخیستنې په دستوره کې وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا سیمه کې د قبایلي څوکیو زیاتولو او د هغو سیمو د بیا سرشمیرنې په اړه درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د خبره په پارلمان کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال پریدي بیګا مشال رډیو ته وکړه. دی وايي په قومي سیمه کې قبایلي استازو پرون ماقام له وزیر اعظم سره د لیدو په وخت غوښتنه وکړه چې د خیبر پختونخوا په سیمه کې د قبایلو د څوکیو شمیر څلور شتو ته لوړ کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په 2مه ویل د پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته شپاړه څوکۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په ډیر اسماعیل خان کې د دوه صنعتي زونونو او کرنیزو څېړنو مرکز پرانیستو اعلان کړی دی. د پاکستان دولتي رادیو نن لیکلي چې محمود خان پرون په پیښور کې په یو غونډه کې چارواکو ته امر وکړ چې د ګومل زام ډیم اړوند د وبخور مسلې دی هم هواري کړي. دولتي رادیو وایي وزیر اعلی ژمنه وکړه چې په ډیر اسماعیل خان کې د څخلو پاک او بوستونزو حلولو لپاره هم جامع پلان جوړوي. پرون په بلجیم کې د پښتون تحفظ غورزنګ غړو او ملاتړو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین په مناسبت لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ د بلجیم د کمیټې مشر سید عبدجان تیر ماخام مشال رډیو ته وویل د برسلز په لاریون کې د پاکستان له حکومته د مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
منګا پښتنو بیا یو عهد وکړو د اروپا پښتنو چې منګ خپل وطن نه هیرو. دا زمونږ دردونه او غمونه دي. منګ د خپل خلکو سره ولاړ یو. منګ التکی چې کوم غورزنګ راوځي شوی دی منګ دا غورزنګ سره ولاړ یو. منګ د غوي مطالبه سره ولاړ یو. دا مطالبه ايني مطالبه دي زمونږ او په کار دادا چې زمونږ مطالبه اومي.
نقیب مسعود تیر کال په جنوري کې په کراچۍ کې وجل شوی و چې د وجنې تورې په پولیس افسر روانور پورې شوی او مقدمه روانه ده. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د جنوري په 14 مقامي سملی ته په وینا کې ویل کراونور مجرم وي نو باید سزا شي. نو موړی دا هم ویل چې د تحریک انصاف حکومت به په هیواد کې د خلکو ورکولو او ماورای عدالت وجونو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وایي د تحریک انصاف حکومت خای خپل 15 کلنې موده پوره نکړي. نوموړی پرون د سند په بدین خار کې ولسی غونډې ته په وینا کې پر وفاقي حکومت نیوکه وکړې. وی ویل چې په هیواد کې ګرانی ورستر بل زیاتېږي.
یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں.
دیوائی د تحریک انصاف حکومت لولس سره هیڅ تعلق نه لري. دوی لولس نه دی راغلی او نه هم ولست د ورتګ او د هغوی د غختون او ورېدو اراده لري. زنن درتوایم او ټول پاکستان دی یو وری چې وزیر اعظم عمران خان به د واک 15 کاله پوره نکړای شي.
د د پاکستان حکومت د زرداری د تازه څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې ویلي چې اقتصادي ستونزې له تیرو حکومتونو ورته په میراث کې پاتې دي او د هیواد اقتصادي حالت سمولو هڅې کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د شمالي ولایت سریپول چارواکو تور پورې کړی دی چې وسلوالو طالبانو د کوهستانات ولسوالۍ شاوخوا څلوېښت کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د والی ویان ذبیح الله امانی بیګا مشال رډیو ته وویل دا کورنۍ اوسمهال د تن له جامو پرته نور هیڅ نه لري. دی وایي طالبانو ځکه دا خلک کورونو پرېښودو ته اړ کړل چې د کورنیو غړي یې حکومتي کارکوونکي ول. دوی زیاتوي حکومت بې ځایه شوې کورنۍ د ولایت مرکز ته کډه کړي او ورته د مرستو رسولو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو د امانی د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازو جرګې په یو پریکړلیک منظور کړی دی چې مخه یې له روسي کاروباري اولیګ دیری پاسکا سره په تړلو شرکتونو د بندیزونو لرې کولو مخه نیول دي. د استازو جرګې پرون اقدام یوازې علامتي دی او تر دې یوه ورځ مخکې په سینټ کې ورته اقدام ناکامه شوی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خای په هغو شرکتونو بندیز نن لري کړی چې د ډیموکراټانو اکثریت لرونکي جرګې 312 غړو پرون د قرارداد په حق او 350 په مخالفت کې رای وکارولې. تیره میاشت د امریکا د مالی چارو وزارت ویلی وو چې د دری پاسکا په مهمو کاروبارونو بندیزونه ختموي. امریکا دا بندیزونه تیر کال په اپریل کې لګولی وو چې له کبله یې د فلزاتو نړیوال بازار تاواني شو او په امریکا او اروپا کې کاروبارونه اغیزمن شول. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 60 پیسې او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.5 روپۍ او 60 پیسې. یو ریال په 15 روپۍ او 90 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپۍ او 80 پیسې او په 80 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 2 روپۍ 2.5 پیسې او په 1 روپۍ 1.5 پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 زیات نه زیات 22، بنو کې 1 او 21 او په کوټه کې 1 او 21 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه لا دوام ورکوي. په داسې حال کې چې صوبایي حکومت د مالی ستونزو سره مخ دی، وزیر اعلی محمود خان له مرکزه د بجلی د خالص منافع په مد کې د 15 ارب روپو غوښتنه کړې.
اوس خو زمونږ صبح په مالی چوکه باندې دوره بد حال کې ده چې د تنخواګانو د یو دوه درې میاشتو علاوه دوی سره یوه نه پاتې نه ده.
د جنوبي وزیرستان د مسجدو جرګې له حکومت ته د سیمې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کړې.
هغه وچاګانا دو هغه وچ وشه دی، هغه د مشرونه ذکر دی، خو موږ هم عوام ته دی، خپل مشرون ته دی چې خپل سوچ خپل مطالبه په صحیح طریقه مخشه کې.
زموږ ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اوري.
جمهوری اقدار لرلو او خلکو کی بنیاد لرلو، نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو. موسمیت تاسو وویل چې کوم علاقې پاکستان جوړې شوې، هغه کی دغه هیڅ بنیاد نو.
تر پای د مشال ریډیو سروس. روزم کډمبه موجوده د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد نن هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدنو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په پینډه کې د پاکستان د فوج لمشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیکرټر تهمینا جنجوا سره جدا جدا ملاقاتونه کړي دي او د افغانستان د سولې په چارو ورسره خبرې کړي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله پراپور کې.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر د جنوري په 18مه په خبر پاڼه کې ویلي د امریکا د افغانستان لپاره ځانګړی استازې زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال آسټن سکاټ میلر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په جی ایچ کیو راولپنډۍ کې ملاقات وکړو او د سیمې امنیت او افغانستان کې د سولې پروسه مخ په وړاندې بوتللو یې ورسره خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ملاقات پر مهال د جنرال باجوا وینا وه، په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی او پاکستان به په دې سیمه کې امن او قلارۍ لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. د جنرال باجوا سره د ملاقات نه وړاندې زلمی خلیلزاد د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجو سره هم د پلاوی په کچ ملاقات وکړو او په افغانستان کې د امن عمل په حق لای خبرې وکړې. د پاکستان د بارانو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو دورو پر مهال د خپلو ملاقاتونو نه پاکستانی چارواکي خبر کړل او تیره میاشت په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو کې د پاکستان د کوششونو ستاینه هم وکړه. په پیښور کې میشت خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي امریکا ګڼي که پاکستان په طالبانو فشار راوړي نو ورسره مذاکرات کامیابې دی شي، نو ځکه زلمی خلیلزاد د تیرې څه مودې راهسې د پاکستان پر لپسې دورې کوي.
پاکستان غټه غوښتنه دا ده چې پاکستان سره کنجي ده، هغه کنجي طالبان دي. چې پاکستان طالبانو ته وایي هغې به چینی خبرې اترې وکړي او چې هغې تر څو پورې دې ته تیار شوي نه چې افغان دولت سره خبرې وکړي، تر هغې پورې دا مسله نه حل کېږي. پاکستان هغې مجبوره کولی شي، پاکستان هغې د میز ته راوستې شي. نو په دې وجه د زلمی خلیلزاد پاکستان ته ډېره توجه ده.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د 2018 کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، د کوم وروستو چې د نوموړي دا د پاکستان څلورم سفر دی. خو خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسف زئی د نوموړي دورې په حق لوایي
امریکا دا غواړي د طالبانو نه چې هغوی د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي او ډزبنده اعلان وکړي. امریکې پاکستان ته هم ویلي دي چې دغه چې کوم دوه خبرې دي، دا که پاکستان کوشش وکړي طالبانو باندې ومني، دوی اوس پاکستان ته دا وایي چې پاکستان دې په دې کې نورې هلې ځلې وکړي. او زما خیال باندې امریکایان دا هم غواړي که طالبان انکار کوي، پاکستان د هغه طالبانو خلاف ګامونه پورته کړي، سب چې
زلمی خلیلزاد په خپلو دریو سفرونو کې په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی وو، خو دا ځل یې ورسره ملاقات نه دی شوی. طالبان وایي له خلیلزاد سره یې ملاقات د ایجنډې پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شو. افغان طالبانو د جنوري په 15مه په یوه بیان کې خبرداری ورکړی دی چې که امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل د خبرو اترو په ایجنډا کې ور شامل نه کړي، نو اوسنۍ رابطې به ورسره ختمې کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلی
پیاونی م بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی م بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی م بجو
وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو څوکیو ټاکلو په اړه له اپوزیشن سره د مشورو لپاره یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا خبره په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دا فیصله وزیر اعظم د قبایلي سیمو له پارلماني استازو سره د لیدو په وخت کړې. په دغه اړه نور معلومات د احمد الله ناور.
پروند زیارت په ماخام د قبایلی ضلعو 1200 منتخب پارلماني استازو د وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې ولیدل او ترې غوښتنه وکړه چې ترڅو یې په سیمو کې بیا سرشمیرنه ونه کړې شي، تر هغې دې نه صرف د قومي اسمبلی 12 چوکۍ پر ځای وساتي، بلکې د صوبایي اسمبلی او چوکیو شمیره کې دې هم اضافه وکړي او دا دې څلی ریشو ته ورسوي. په ملاقات کې موجود د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د نیمې قبایلی سیمو نه منتخب پارلماني استازي مفتي عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل خپلې جایزې غوښتنې د وزیر اعظم په وړاندې کې خودي، نو په کار د چی اومني
ټولې مینګان اوس په دې دي چې دا موږ سره زیاتې شوی دا په قبایلو ته خپل زاړ شیټونه بحال وساتل شي او شپاره په ځای باندې 24 ورکړي. موږ خو دغه مطالبه ورنه وکړه چې تاسو قبایلو ته دخل کې زیاتې کړئ، ځکه کړدارانو سره ظلم شوی دی. د مرد مشورې په نتیجه کې مرد مشورې هغه وخت کې اوسوه چې هلته اپریشن شروع وي او ټول قبایل آی ډی پیز موږ والو دغه ورته وویل چې که تاسو مرد مشورې نه هم کوئ نو تمه درخواست درنه کوو چې قبایلو پاټه په صورت کې کومه نمائندګي
زندگی وا هغه مکم وای او کم از کم هغه تر آینده مرد مسپاری پر جاری وساته نو دوی وای چې بس بده باندې بس سوچ کو.
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال د مئی په پای کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوه. هم د تیر کال دسمبر په 28مه د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې د 2019 کال تر جون میاشتې مخکې بعد خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د روان کال جنوري په 2مه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو دپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 چوکۍ اعلان کړې چې تر مخه به یې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کرمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ انتخابات کیږي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع نه منتخب استازی او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي وزیر اعظم عمران خان یې په غوښتنو عمل درآمد لپاره یوه کمیټه جوړه کړه او پور امید دی چې غوښتنې به یې ومنل شي. سرشمیرنه کې د پخوانی فاټا آبادی د 500 لکو نه لږ زیات خودلې شوې و، کما چې د یادو سیمو پارلماني استادو سره سره عام اولس هم رد کړه او وینای و چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده، نو حکومت له پکار دی چې په سیمو کې دی بیا له سره سرشمیرنه وکړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیایي پروژو عملي کولو لپاره له مالي ستونزو سره مخ دی، د صوبای وزیر اعلی محمود خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی د ګټې شاوخوا 15 روپۍ دی ورکي. دا غوښتنه نوموړي د جنوري په 15مه تر غونډې وروسته کړې. د خیبر پختونخوا حکومت هیله مند و چې تیر کال په نومبر کې به دغه پیسې ترلاسه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وفاقي حکومت ته ویلي چې د بجلی د خالص منافع په مد کې صوبې لا خپل برخه 15 روپۍ ورکي. دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په وزیر اعلی هاوس کې د وزیر اعظم د سلاکار ارباب شهزاد او خپل کابینې د غړو سره په یو غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال لیډو ته وویل چې سره د دې چې تحریک انصاف په صوبا او مرکز دواړو کې حکومت لري، بیا هم د بجلی په خالص منافع کې د صوبې په حق ګټلو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه،
دا په انسټالمنټ کې راتلی، نو دا و چې د صوبې دا نظام کې دا په چلیدو. اوس خو زموږ صوبا په مالی توګه باندې ډوره بد حال کې ده چې د تنخواګانو د یو دوه درې میاشتو علاوه دې سره یو نه پاتې نه ده، او چې کوم روان کارونه دي هغه هم تاسو به ګوره چې یاره ضلعه کې روزانه ټیکهداران صاحبان احتجاج کوي، او دا غیر تنظیم د وینا مطابق 10 روپۍ دا غیم پاتې دي، دا کارونو پاتې چې کوم کال مخ کې سر تر رسیدلې دي. بل چې مرکزی بجټ کې به زمونږ د صوبې سکیمونه راتله، دا نوې حکومت چې راغله دي زمونږ د صوبې مکمل پروژکټونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د اکتوبر په 15مه نیټه صوبایي اسمبلی ته په وینا کې ویلي وو چې له مرکزه به ورته د بجلی د خالص منافع په مد کې 15 روپۍ ورکول کیږي، خو د دریو میاشتو تیرېدو باوجود دغه کار نه دی شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجلی، اوبو او خزانې د کمیټو غړی فهیم احمد منی چې صوبا د اقتصادي ستونزو سره مخ ته، خو وایي له مرکزه به ورته مالی پنګې زر ترلاسه شي.
او وفاقی زمونږ حکومت ته کنه او په صوبه کې هم دا نو موږ اس سچ هغه سي اپوننت چې سمرا لکه شور شرابه جوړي په میډیا باندې هغه شان شور مونږ نه جوړ کړي خو انډر گراوند مونږ لګیا یو لکه خپل کوشش کوو هغه ورځ زمونږ میټینګ تیمور صاحب پکې ویل چې اسد عمر صاحب سره ما خبره شوې ده چې دا پیسې مونږ ته راکړي لګي ورا بچی جی چاله کا ایڈمنسٹریټیو وجه کې دې شي لکه لګ دیګه فایلونه مایلونه دا غشي کې دې کې دې شي نور دا خبره نشته
خبریال او د اقتصادي چارو په اکرام هوتی بیا وایي چې دا معاملات دومره ساده نه دا او چې ترسو حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه نوی را بللې نشي هواره دي نو موړې زیاتوي
نن نه د درې کاله مخکې پورې حکومت دې ټریک لرلو او هغه کې دې وی چې زمونږ تقریبا 200 روپے جوړیږي مسئلہ دار اگر دا کہ اس تقریبا 700 روپے کی دی اگر سندھ اور بلوچستان پنجاب ہم کتی دی کہ دا زر ور کڑی سی بجے پر کہ مشترکہ مفادات کو کون سا اگر اجلاس دار بن کی خیال تو بیا سندھ یہ مسئلہ دا اگر دا کسے وہی تے مت ہو پورا نہ ملا وی بڑے اسنا نو دا مسئلہ کی دی پوج من دے ہا اگر کہ ہم اس دا ڈیلے دے تاخیر ہوئی
د یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت ترمنز د بجلی په خالص منافقه د برخې پاړه اختلاف لډيري مدیر روان دي او د صوبې د پرمختیاي پروژو او منصوبو بندې ټول اډانا په دغه پنګو ولاړه ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
تیر ورځ په ټانک کې د جنوبی وزیرستان د مسودو په جرګه کې له حکومت ته غوښتنه شوې ده چې دغه سیمې ته ورپیخې ستونزې د زر تر زر هوارې کړل شي. دې غونډې ته له کراچۍ څخه د قامی او د سن صوبایي اسمبلۍ غ استازي ورغلي وو چې د مسجد د سیمې سره تړاو لري. په دغه اړه باندې سلاب مسعود نور تفصیل راکړي.
تیرہ برس د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر پٹانگ کمپاؤنڈ سے درے مسود لویا جرگا وشوا چکما دے کرا چائنا دے کمی او صوبائی اسمبلو درے مسود استازیو سیف الرحمان عالمگیر اور ابستان پدرانس شیرا غوشتل شوی وا پجرگے کش موجود مشرانو او دغو استازیو د سولی وزیرستان جنگ زپل سیمے بیا ابادولو او د امن قائم ساتلو د پارا یو بلتا پوخ باور ورکا دے کرا چائنا دے قومی اسمبلی استاد سیف الرحمان مسعود پدغی لڑکش مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدا
دا علاقہ بندی چھ کیم ظلم کیم زیوتائی ور سرا شوائی دای پدا تیر لاس کولا شے خصوصا خود چھ کیم ریلیف و آ ریلیف نش ملاو دا علاقہ تا نش ملاو و دا خالق تا نش ملاو و دا علاقہ تا توجہ ور تا پچار دو
دے کرا چائنا دے دغی ادارے یو بل استازی عالمگیر مسعود زیادہ
میج بحیثیت دے حکومت دے نمائندہ دیتا یو غاور کڑائی چے بھئی میج پخپلا دا چے کم وعدے دے تو سرا شوی دے فاٹا ریفارمز پا مت شے چے کم دے ایجوکیشن کوٹا بڑھاو شوی دو چے کم این ایف سی شے شیر ملاو شوائی دائی لیا چے کم دے فاٹا کے پی کے مرجر دائی پا دیشے چے کم دے دے حقوق تے یا ڈی لیمیٹیشن دائی اے دغ ونڈ اے دغ نمائندگی او کاوی واتا دے دغ خلق ترجمانی او کاوی دا چے کم دے وینے رشتہ
موجود یو مشر جاوید شابی خیل ستا سورات لارل وار وای جانے
صرف دا یو ټکا درته کوي چې تورا ګیره مې شو سپینا ز حیران یم ز رحمان خو نه اکیل نه بالغ شو مش طرف ته یو متال دی یو سړی به د غول به وی چې غونډه مې درجار کې خو چا قدر کراو ماشا آغا وچا گانا دو آغا وچ وش دے آغا د مشونه ذکر دے آغا د غزاڑی خلق ذکر دے بے شک امس پدانن کسن چرغلی ودا ماسی دی میز دی پ جورت دی پ ہمت مند فخر کی دی ماشاءاللہ خو میز ہند عوام تا دای خپل مشون تا دای چ میز تو سپ چار دو چ لشکی چ کیم د خپل سوچ خپل مطالبه پ صحیح طریقہ مخش کی میز چقلاتی پ میز خپل دی
پ جرگی ش د سدی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد یحییٰ اخون زادہ ناستوا اغه مل منوتا سٹڈی مشو ویل او زیاته کړه چې د قانون ساز ادارو د پاره د کراچۍ نه دا درې استازي او د سولي وزیرستان بریالي شوي دوه نور نمایندګان جمال الدین مسعود او علي وزیر کډډنګ وزیرستان د پاره یو ځای ژغ پورته کی بیا به دلته شوي تاوانونه ډېر زر کی په ګټه بدل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دا عموماً د ځینو اوسیدونکو وایي د پیښور های کورټ تر حکم وروستو په سیمه کې ګڼې مقدمې ځنډیدلې دي، ځکه چې انتظامیه یې د هوارولو واک نه لري. پیښور های کورټ تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه په یو فیصله کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت دې د هیواد قوانین تر قبایلو وغځي. عدالت دا هم ویلي وو چې په قبایلو کې نافذ لنډمهاله قانون بعد د نومبر تر پای وروستو قانوني حیثیت نه لري. په دغه اړه معلومات شانواز ترکزی راکړي.
کلنه چې پیښور های کورټ په پخوانی فاټا کې د فاټا گورننس انټرم ریګولیشن قانون غیر آئینی ګرځولې، له هغې وروسته په مومندو کې د التواء کار مقدمو شمیر 150 اوخته. د 51 سب ډیویژن د کمشنرۍ چارواکي وایي چې د های کورټ د فیصلې وړاندې د هغوی سره 4 مقدمې روانې وي، خو چې کله نه دغه قانون های کورټ ناقانونه وګرځاو د هغوی سره د التواء کار مقدمو شمیر 55 ته رسیدلې. په دې مقدمو کې زیاتره مقدمې دیوانی لکه د ځمکو او غرونو د تنازعو دي. د ملک محمد امین پوینه هغه خپل یو مقدمه په شریعت او قانون دواړو کې ګټلې وه، خو د پخواني اف سی آر ټریبونل نه د هغه وخت د پولیټیکل انتظامیه ته دغه مقدمه واپس شوه او دغه مقدمه اوریدنه لا هم د اوسنۍ کمشنرۍ انتظامیه سره روانه ده.
په ما غدرنګ کې مې پیښو چې زما په درنګ کې غیر جانبدار خل ذکر کوي پوښتنه کنه اغه بندول باندې ما چې کم دې دغه ور کړو دوی ته مې ویلو چې بيدام ما ګټلې ده ور شپ کې زما په دفتر کې پروت دی اډر جرګي پیسلی وو کې پوښتنه کنه عمل خو بیا د بل چا کار دی عمل پی بیا سوک نه کوي. نو زمنګ داسې اراده ده پوښتنه کنه چې دا کې زما دل تک نه کیږي نو زب خامخا چې کم دې مخ کې دروازه ټک ټکوم.
د پندیالې ملک سردار خان وای چې دا غوي پسی کی په قامیز مکه د سړک ته جوړونه لپاره کمیشن یو زورور تن اخسته. نو دوی پر په قبایلی عدالت کې یو مقدمه کړې و او دغه مقدمه روانه و چې های کورټ د پخوانی فاټا د پر قانون غیر آئینی وباله. نو د دوی مقدمه ور سره هم ولاړه ده.
سړک دا په ګردای وته و پندیالای کې تقریبا څه کم 12 لک روپۍ پکې راغلي دي. دوی استاد بلانجر تنازع حل کړي. نو دوی موږ به جرګنی سو جرګه چونی سی کنه ام شیز منګ دا یو کس را پاسې د لیدا دغه پکې اقم نشتلې سره پرابته کړي دا باغی وژنه نه بند کړي.
ذاکر خان د یو غون تحصیل دفتر مخې د سټامونو او عدالتي درخواستونو لیکلو خپل نجی یا پرایویټ دفتر دی. دی وای د کور د فیصله وروسته د غوي کاروبار هم په ټپه ولاړ دی.
هر قسم درخواستونه سټامونه وغیرہ عدالت سره سم ریلیټډ کار دی هغه ټول موږ درته کو اختیار نه پوج عدالت سره اختیار نو کنه دلته او زمنګ کار خو بيخي په ټپه دا ولاړو چې د نو د فوټو سټیټ کار نو درخواست لیکل نو سټام لیکل نو دغه زمنګ روزګار هم دلته دغه روزګار بل څه روزګار دلته زمنګ نشته.
سپریم کورټ ورځ وړاندې د صوبایي حکومت خوا د پیښور های کورټ د فیصله خلاف د اپیل په درخواست کې ویلي چې صوبایي حکومت دی په پخوانی فاټا کې ټولې ادارې لکه تعلیم، صحت، پولیس، عدالتونه او نور په شپږو میاشتو کې دننه وغځوي. خو د اف آی جی آر د بیا بحالي دوه په اړه کوم خبره نه وکړي. نو د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد پوینه چې هغوی ته د صوبایي حکومت لخوا کومه اعلامیه لا هم نه راغلي چې د التواء کار مقدمو سره څه وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یا کاغون
د مشال ترنا لاندې.
دا دا ویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اور دن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې یو نیمه بجه کې دن کې د ماسپخین د ظفر خان نه د دی وخت مهم خبرونه اور
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان پوز اماډیکو دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاٹ میلر پرون په پینډی کې د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او ورسره یې د سولې په بهیر او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. جسټس اسیف سعید کوسا د پاکستان د شپږشتم مشر قاضي په توګه لوړه واخیسته. نن په ایوان صدر اسلام آباد کې ولسمشر عارف الوی له نوموړي سوګند واخیست. کوسا به د روان کال د دسمبر تر 28مې د سترې محکمې مشر قاضي یا چیف جسټس وی. پرون په بلجیم کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړو او ملاتړو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین په مناسبت لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلجیم د کمیټې مشر عبدالجان تیر ماخام مشال رډیو ته وویل د برسلز په لاریون کې د پاکستان له حکومت د مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر اسیف علی زرداری دا وکړی چې د تحریک انصاف حکومت خای خپل 15 کلنې موده پوره نکړی شي. نو موړی پرون د سند په بدین خار کې ولسی غونډه ته پوینا کې په وفاقي حکومت نیوکه وکړی وی ویل چې په هیواد کې ګرانی ورسته بل زیاتیږي. حکومت د زرداری د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د هیواد د اقتصاد ښه کولو هڅه کوي. او امریکا د استازو جرګې په یو پریکړلیک منظور کړی چې مخه یې له روسي کاروباري اولیګ دری پاسکا سره په تړلو شرکتونو د بندیزونو لری کولو مخه نیول دي. امریکا دا بندیزونه تیر کال په اپریل کې لګولی وو چې لکبلې د فلزاتو نړیوال بازار ته ونی شو او په امریکا و اروپا کې یې کاروبارونه اغیزمن شول.
اوردونکو مهم خبرونه مو ورده وسخ شوې دي. زموږ د ونیز خبرونې تان دی هلې د خبرونه تاسو د لپاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تان دی هلې.
په دې پروګرام کې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقوقو فعالو انجنونو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد يم او په تاندې له خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتنو په قامي تحریکونو کې خزو ډیر مهم رول لوبولې دي که څه هم دغه خزي په شمیر کې ډېرې کمی دي. په خیبر پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې اوس هم د پخوانه زیاتې خزي په سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو په ادارو او یا پر ټولنه کې د خپل حق پورته کوونکو په لیست کې لیدل کیږي. په دغه کې یو د مردان سنا اجاز هم ده.
هر هغه انسان سره کې نه خبره کوي چې څوک نامي پښتون دي.
سنا په خیبر پښتونخوا کې د 13 کلونو راهیسې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوي او اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومن کې وفاله غړې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د سړو په مقابل کې ښځې او نجونې فعالانې د ټولنې د منفي رویو نه زیاتې متاثره کیږي. سنا اجاز د خپل ځان په اړه وایي
د سړو په مقابله کې ښځې چې کله داسې کیسه اب سړک مدريږي هغه احتجاج هم کوي هغه جیل تمزي پانی تمزي هغه شپم نګوري ورځم نګوري سه هر وخت ولاړې نو هغه ته ډېر ستونزې جوړېږي. لکه کردار کشي ټولنه اهم شی چې کردار کشي استا خلق کوي او د بده مرغه پښتانه په خپل استا کردار کشي کوي تر هغه د حقونو د پرواز پورته کې او استا سره دا چل کیږي. زما ذاتی چیز خبرو کوم نو ټولنیز رسنو زما تصویرانه ډډ شو واچولې شو زما رونو ته زما تصویرانه لیکلې شو زما خاندان کې خلکو ته ویناګانې پسې وشوې زما باندې اف آی آر یو شوې ز گرفتار شوم ز د نوکرۍ نه سوزل وستلې شوم زما مالک مکان ته ویلی شو چې دا د کور نو باسه سوشل بایکاټس زما شو ډېرې دارو ته ویلی شو چې دا خبرو نه مرا غواړي. ز بحثت یو اکټیویست صرف نه یو کام پرست خزا زما ډیر څه زغملی دي ډیر سیزونه مې تیر کړی دي ډیر مسلې راتره پیښ شوې دي ډیر یوازې کړې شوې هم ډیر سیزونه را باندې تیر شوې دي او ټول نه خبره هتا دا پرخه چې دا دونه څه زغملو نه پس هم چې کله پښتانه ناری پورته کوي، چې کله سلوګن چانټینګ کیږي، نو د سړو نمونه اغستل کیږي. په حیثیت یو اتل ښځه اتل ګړن په پښتنو کې مشکله ده. بیا ستا د پاره یو مخصوص فریم جوړ کړی شي، ته اتل نه شي کېدی. اول ته ښځه یې، ستا د پاره به خلک نارې نه لګوي، ستا نوم به په احترام نه اخلي، ستا باندې کردار کشی به کیږي او ستا باندې به تورونه پوری کیږي. دا غي سره سره به تاله په فیصله سازی کې حصہ نه درکړی کیږي. تا به زنده‌باد مرده‌باد او خپل پروګرامونه ساتل له خوبه کې نه دی. خلکو د دنیا ته بخښي چې مونږ خزه ساتو، خو فیصله سازی کې به تاله حصہ نه درکړي. دا غي د پاره ډیره جګړه، سونه جګړه چې مونږ بهر کوو، دونه دننه هم کوو. زه د پاټې نه وستلی شم، زه صوبایي نائب صدروم د عوامي نیشنل ګوند. داسې ډیر سیزون نوکرونه وتل د پاټې نه، د پوزیشن نه لري کېدل. خو زه دا ګڼم چې دا هر چما کړی دی، ما د خپل کام د پاره کړی دی، ما په چا احسان نه دی کړی.
سناوای په سیاسي ګوندونو او نورو شوبو کې د پخوا په نسبت خزي او نجونې اوس زیات لیدل کیږي، خو د بشري حقوقو لپاره په فعالیت کې لا هم د خزو کمې دي.
زه تیرو زمو خالي زمو لاس کاله شو په دې اکټیویزم کې د پښتنو د حقونو لپاره واس پورته کولو کې. جنرلی که ماته وایي نو زه د بشري حقونو کارکوونکي ماته وایي، خو زه بنیادي طور د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوم. بیا په هغې کې دننه زه کوشش کوم چې زیات د پښتنو ښځو د حقوقو خبره وکړم. پښتنو کې المیه دا ده چې دلته په معاشره کې د هیومن رایټس یا بشري حقونو والا ښځم شته، د ښځو د حقونو دغه هم شته، خو د پښتنو دپاره اواز پورته کولو ډېر کمې ښځې دي. دا نه چې نشته، خو ډېرې کمې ښځې دي. یا خو هغه د کمپرس ګوندونو غړي دي او ډېر کم داسې دي چې هغه د کوم کمپرس ګوند سره تړون نه لري، خو هغه د پښتنو دپاره اواز پورته کوي. ما اول د پښتنو دپاره اواز پورته کړی و، د هغې نه پسته کمپرس ګوند د عوامي نیشنل ګوند حصہ شوم. ډېر پس، 15 کاله پس تقریبا زه بیا پښتنې. زه به پخوا، ستاسو خبره بالکل سمه ده چې زه به پخوا یوازې وم چې کله د ای پی ایس واقعه کېده. بې شکه موږ سره وو، داسې خلک هر ځای به نو، مخصوص ځایونو کې باغی موجود وو. هر ځای ته تګ، هر ځای ته ځان رسول، په شپه کې هم تلل، سهار وختي هم تلل، په سړک هم کېناستېدل. ما ته یاد شي د د ای پی ایس په دغه کې هړتال شو، نو ټولو ښځو چې موږ به ته دعا کوو، سوشل میډیا باندې به پوسټونه کوو. نو ما هغه وخت کې ډاکټر سید عالم محسود ته ویلي وو چې دا په دې بنیاد تاسو ما نه بوځئ چې زه ښځه یم، نو زما خپل ښځتوب ډېر خوښ دی چې زه ښځه یم، شکر دی چې زه ښځه یم، خو اسله دا هیر کوي چې زه ښځه یم، که دا بنیاد دی خو ما بوځئ، ځکه چې زه تر هر هغه حد ځم چې کوم حد پورې ماته لګي چې زه د خپل کام د حقونو غوښتنه کولی شم. نو پاره کې بیا موږ گرفتار شوو، موږ شپېته کسان او هغه شپېته کسان له کیسې زو واحد خزم. نن چې موږ ګورو ډېر خزي، او زما دا زړه دومره خوشحالي، ځکه چې دا د کام د بریالي کېدو یو 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 امید دی، یو 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 دغه دی چې دومره ډېر خزي راوځي.
سنا اجازوائی د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالی حمله، دا شان د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د مشال خان وجنه، او داسې نورو پیښو خلاف په غږ پورته کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوې ده، خو کورنۍ یې مرسته کړې او همدغه د دې طاقت دی.
کور والا خدا سے حل دے چھے زما کور والا زما تروریانی پر نولا سواب یا ایم کے باہر سبکونا ویلی دا مسئلے راتا نوے چھے باہر ندی تک یا سندی کبل خوب او یو وار صرف د مشال خان په کیس کې دا غي نمخ کې پی بی ایس کې ډیر زیات مسئله شوی، خو هغه دومره زیات نو. خو د مشال خان په کیس کې زما دړکې زما کور و دی باغ شانتي حالي څنګه چې د مشال خان بو، ځکه چې په مردان کې د خزو دغه مونږ کړو، هغه ما یو ځل پلان جوړ کو، بیا هغه ڈی پی او کینسل کړ. سوال جوابونه راغلل چې د دې باغ شان هری نوغې کې زما مور ویلي چې زما هر څه قبول دی، خو زما داسې ستا دغه نه دی قبول، داسې مرګ مې دی نه دی قبول. نو ته دغه وکړه. بل اوس په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېر مسلې راغلې، زه ذکر نه کول غواړم، ځکه چې زه نه غواړم چې ډېر خلک دې بد زړه شي او هغه دې مخې ته ناراضي. نو په هغه کې زما مور دا تمه لرله چې هغه دا وایي چې ته خپل سبق تمخشا لګ مودا بریک واخلا کو مکمل نخین او سبق وای مخ کیو کا غواړی چې پی ایچ ڈی وکم. نو هغه ته کوشش ته خو نور داسې نه ده چې زه یې د جلسې نه من کړم، د جلسو جلوس نه من کړم، ته زه گرفتاره شوې یم که زه زما مور پلار زما خویندې زما وروڼه ما سره ولاړ دي. دا دومره په ټولنیزو رسنو چې څه سیزونه وکړی شو زما وروڼه ته ولېږلی شو، نو دا هغې ډېر زیات سپورټ دی. بل زما مور ټول عمر د پښتنو خدمت کړی دی او هغې په دې کې دغه نه دی کړی او د هغې دا کوشش دی چې مونږ د هغې نه زیات وکړی شو. نو زما کوشش هم داسې دی او کله کله زما مور لږه دغه شي او هغه څنګه چې تاسو ته ما وایي چې هغه وایي چې کم از کم پرېږده یې مه خو لږه پکې دغه اخله تا بیخي لیونتوب راغستې دی. نو دا سیزنونه
د بلوچستان د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګالونی د طب زده کوونکي او یو شاعر هم ده. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه بله تکړه فعاله ده. وړانګ وایي باید نجونې د خپل ولس پر مسلو ځان پوه کړي او په دغه لړ کې یو مهم رول ولوبوي.
موږ چې کوم ټاک دی دوی له چې کوم موضوع داسې خلکو سره ناسته ولاړه خاص کر له زنانو سره، دا ډېر دردونکی منظرې لکه ته داسې یو ښځې سره میلاوړې چې هغه خپل درد تا ته بیانوي چې خاوند دی نسته، ورور یې نسته، زوی نسته. دا ډېره د درد خبرې، ډېره د تکلیف خبرې چې ته داسې انسانان اوري. او بیا زما تګ ودې خلکو ته کوم چې زموږ احساس دی هغه چې لکه څومره چې موږ ډېرو ډېرو خلکو سره ملاوږ هغومره موږ له کام سره مینه، هغومره موږ له وطن سره مینه هغومره پراخه سي. نوره موږ وایو چې دا کار لږ دی، موږ نور کار وکړو، نور کار وکړو. نو دا ډېر دردونکی احساس.
وړانګ لوڼی وایي د پښتنو د حقونو لپاره په غږ پورته کولو کې د ښځو او نجونو رول ډېر مهم دی.
زه چې کله دې تحریک ته ګورم، د دې په دې تحریک کې چې څومره د پښتانه ولس باندې غمونه تېر شوي، هغه چې کوم راپورته سوه، د دې چې کوم تکلیفو سره موږ خبر سو، لکه موږ ځای په ځای ځو هر طرح تر دې تحریک له مخه موږ داسې خبر وو چې په سوات کې اپریشنونه اوسو، په وزیرستان کې اوسو، خو موږ دې دومره ورته لکه داسې به نه وو خبر. لکه څنګه چې موږ دوی ته ورالو، دوی سره کښېناستو، دوی به ولیده. نو زه دا فکر کوم چې موږ چې کوم کار کوو د دې ولس لپاره، دا بیخي کم دی. دا پښتانه خاوره، پښتون ولس چې کوم دی، هغه ډېر تر ډېر تکلیفو لاندې دی. نو چې موږ دې تکلیفونو ته ګورو، موږ وایي چې پکار دی چې موږ په سهار او ماښام کې یو منټ هم په آرام داسې نه کښېناستو چې په کوم کې چې د پښتون او دغه خبره نه وي، موږ داسې خبره باید نه وکړو. او زه چې کله دلته دغه راغلی یم، او بیا چې زه چې څومره په ګرونډ ګرځېدلی یم، دلته ولس کام وطن چې کوم دی، په دې کې ښځه او نر ګډ ژوند کوي. په دې کې که درد وو، که غم وو، که شادي وه، دا موږ په ګډه سره یو وی. لکه داسې نه ده چې یو غم راځي هغه به بیا د کور خالي پر سړي او پر ښځه بنوي، داسې نه ده. نو ملک او وطن چې ته کله جوړې، په دې کې به د ښځې او د نر سړي چې دی هغه به کار برابر وي. او بل ښځه چې کومه ده، هغه تا ته ټول کام در جوړوي. نو چې ستا کله ښځه سیاسي پوهه سي، دې ته سیاسي پوهه ورکړي، نو دا به ستا کام به ټول سیاسي شي، ټول کام به د سیاسي شي. موږ دلته پښتون پښتون وهل شوی دی، هغه له دې وجې به یې لا بنئ چې دوی سره اتفاق نه لري، سرویشل شوي دي. غټه وجه یې دا ده چې دوی غیر سیاسي پاتې شوي دي، خلک دوی سیاسي پوهې نه لري. نو چې کله موږ انسانان سیاسي پوهه کو، بیا خاص کر ښځې، نو چې یوه ښځه سیاسي پوهه سي، بیا د دې را روان چې کوم کور دی، کوم خاندان سي، دا جوړي، هغه به ټول به سیاسي وي. او چې کله انسان سیاسي پوهه سي، نو هغه بیا په کام او په ولس او په خپله خاوره بیا هغه تر هر چا ښه کلک دري. نو د ښځو کردار په دې معاشره کې له سړیو سره درېدل، دا ډېر اهم خبره ده، ډېر ضروري خبره ده. موږ هم د کم حالات نسي بدلېدلی، دا شرط دی چې که تاسو غواړئ چې د کم حالات د دې ولس له تکلیفونو راووځي، د دې کم حالات بدل سي، نو پکار دی چې په دې کې ښځې ورسره راووځي.
سنا اجاز وای په پښتنه ټولنه کې اوس هم د خبره زغمل ډیر ګران کار دی چې واخزه یا جنې دی د خپل ټولنې د مسلو او یا د خپل حق په اړه غک پورته کړي. هغه وای دا د خپل کار او فعالیت پر وخت ګڼو شخصي مسلو نه هم تیر شوی دی.
زما شخصي ژوند کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. زما دا خیال و چې زه به یو عام بشري حقوقو باندې کار کوم کې چې کوم ژوند هم کوي، خوشاله هم کوي، واده هم کوي، مینه هم کوي، هر څه کوي. خو ما ته دا احساس ډیر پسته شو چې زه صرف بشري حقوقو باندې کار کوم کې نه، زه پښتنو په بشري حقوقو باندې کار کوم کې مقام پرست مبارزه را د ډیر ګران کار دی او دې سره نور سیزونه نه کیږي. دا سدا پرخې چې پښتانه په زرګاو سړي روچت شي، دا سبا وایي چې دا سه خزه چې د پښتنو د پاره دونه قرباني ورکي، نو موږ په ویار کو، زموږ ویار دا، موږ په خوشحالي ګو، زموږه مبارزه خور ته دا خود دا سه خزه خپلولو ډیر ګران دی. په معاشره کې دا شی زغمل چې ستا د کور ښځه په سړک کې نه احتجاج کوي، تاڼو کچرو ته ځي، وهل خوري د پولیس نه، بېشانه د هغې کردار کشي کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، د دې لپاره ډیر غټ زړه پکار دی. نو دا ټول سیزونه زما مخ ته وو، نو ما بیا په خپل سوچونو کې او خپل روان چې کوم پلان و زما دا مستقبل پای کې ډیر بدلون راوستو. ډیر سړي چې هغه ما ته لګېدل چې دا اوس نشي کېدی، نو دا غي نه ځکه لاړ شم. دا سې ډیر سیزونه دي چې موږ غواړو چې دا ریجن کې، خو چې بل لړخت زګورم نو ما ته دا احساس کېږي چې ډیر کمې داسې خبرې دي چې هغه دا کار کولې شي، او ما ته لګي دا چې زه کولې شم. نو زه به کوشش کوم چې ډیر خزرې د رفت راشي، ډیر خزرې دا سوچ لري کې دي شي چې د ډیرو خزرات لک سره د زمو په معاشره کې د سړو یا د پدرسري نظام دې کې بدلون راشي، نو بیا به شاید زما په شان د سو خپل د فیوچر پلانز نه بدلی.
خزي د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل، ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اردوونکو سخت شویدم د ونیز خبرونه جمهوریت په دغه خبرونه کې په پاکستان کې د جمهوری ارتقا عمل تکتنه شوې ده. دا خبرونه په امیر ساحل باندې کوي.
جمهوریت ستړي مشه په جمهوریت خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې باور چې په پاکستان کې د حکومت جمهوریت نظام څنګه ارتقا کړی ده، په دې هیواد کې د جمهوریت پر وړاندې د خنډ پیدا کېدو عوامل څه دي، او دا چې د دې هیواد د مسالو حل په کوم نظام کې دی، دا ځنې نورې پوښتنې پر روانه خبرونه کې چېړو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د جمهوریت پر تاریخ خبرې وکړې. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د پرله پسې پوځي رژیمونو راتګ د دې هیواد جمهوری سفر ته تاوان ورساوه. همداراز په پاکستان کې یوازې پوځ نه و چې بیا بیا یې د دې هیواد جمهوری عمل اغیزمن کړی دی، بلکې په دې هیواد کې د آئین یا اساسي قانون د جوړېدو عمل هم ورو و. له دې سره سره تر ډیره دا فیصله هم ونه شوه چې په هیواد کې باید صدارتي یا ولسمشریز نظامي او یا هم پارلیمانی خود نن 1993 زیګز کال په اساسي قانون کې په پاکستان کې د پارلیمانی جمهوریت نظام عملی کول غوړه وګرځول شو خو بیا هم دوه کودتاګانی وشو او څو ځلې ولسمشر حکومتونه ړنګ کړل په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکو ډاکټر خادم حسین لو مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وای چې په پاکستان کې د جمهوریت عمل پر وړاندې لا هم خنډ شته او د دې وجه دا ده چې دلته غیر جمهوریت قوتونه مضبوط دي
پاکستان کې جمهوریت نظام لا په خړپوسو کې دی او تر ډیر هدا پوری غیر جمهوریت قوتونو دغه جمهوریت نظام او جمهوریت ادارې او جمهوریت رویه د سماج مخکي پرمختګ ته نه پریشي
پاکستان په 1947 زیګس کال کې د هند ترویش وروسته جوړ شو په دې هیواد کې پوز ولې دومره پیاوړی شو چې د دولت یا ریاست ټولې چارې په خپل لاسونو کې واخیستې د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وویل اصلا په هغه وخت کې په پاکستان کې مسلم لیگ ګوند ډیر کمزور و او دا چې هیواد له بهرني خطر سره هم مخامخ و
خبر دا شو چې شروع کې چې کله قائد اعظم محمد علی جناح د وفات وروسته چې کوم د مسلم لیگ ډیر کمزور و هغه مختلف محاورات نو خطر جوړ شو پاکستان بالکل چکل دفاع کرے رہے ابت بندے سے ہوئے نو یہ حالات کیا یو ڈیولپ شی نیشنل سیکورٹی خطرہ کے شو
په پیښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې پوهاند ډاکټر اعجاز خان هم د بریګیډیر صاد محمد خان له خبرو سره موافق دی خو وايي چې په سیاست کې د طاقت یا واک یو مرکز موجود وي
سیاسي لیډرشپ یو شروع ولنا مسلمان هغه کمزورتیا وا چې هغه څه لاره ورته ټول سیاست کې طاقت داسې شي چې هغه سنټر پکار دی دا نشي کېدای چې چیرته ونی کما سره ما کې طاقت نه وي چې خپل شي خپل حق ساتم بل کس وی والی څو چې شته شي چې هغه طاقت یې واخلي دا داسې نه وي چې خلک خره نه وای چې زه راځم دې سره دی نه
پوهان اجاز وای د پاکستان او هند دواړو پوز د برتانی تر واک لاندې جوړ شوی وو خو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او نظام ډیر کمزور و نو ځکه پوز تلار پلاس ورغله چې د هیواد پر هر څه واکمن شي
پاکستان فوج د هند فوج یو برتانی فوج نه راغلو یو ټیم یو خلک یو دغو او هند کې چې هغه چې کومه پارټي او کانګرس پارټي هغه یو جمهوریت اقدار لرلو او خلکو کې بنیاد لرلو د هند خلکو نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو دلته کې موسمي تاسو وایي چې کوم علاقې پاکستان جوړې شوې هغه کې د هغې هېڅ بنیاد نه په پښتونخوا چې هغه ورځ چې صبح سرحد اوس پښتونخوا دی دلته کې هغه کمزوري پارټي وه دلته کانګرس حکومت په پنجاب په پنجاب کې داسې وه چې هغه د یونینست دغه او آی سره جناح صاحب خبرې اترو چې یاره بس انګریز خواشم روان دی او تاسو هلته چې لاړ شئ نو هغې لاندې به وي دلته به د لوی طاقت وي هغې راغلل او یو لمجه مې ورسره وکړو او هغوی مسلم لیگ تلل او هغه سره وکړو هلته چې بنګال کې مسلم لیگ وو خو مسلم لیگ ټول مسلم لیگ او پاکستان بیا د بنګال هغه حیثیت نه پاکستان په سیاسي سټرکچر کې د پاکستان د خلکو برخه شروع نه کمه وه
پوهاند اعجاز خان وایي د پاکستان جوړولو د غورځنګ له وخته د دې هیواد تر جوړېدو وروسته مذهبي رنګ زیات غالب وو او له هند سره هم د دښمنۍ کار له مذهب سره وتړل شو او همدا وجه ده چې په پاکستان په یو امنیتي هیواد وربدل کړل شو
پاکستان تحریکم او دوران نه او پاکستان دومره پستا پاکستان په سوچ کې د استابلیشمنت کې او د ملکی شناخت کې چې دا مذهب دا عنصر چې هغه او د هند سره اوس بل بل سره اختلاف ورانه اوجاړه کې دا د بین الاقوامي تعلقات عام معمول دی ټول دنیا روبرټ راغی څو غلط دي څو دي د هند کې د پاکستان کې د بل خبره خو دوی دواړو ملکونو دا د دوه مذهبونو جګړې رنګ ورکړی شو دلته زور ورکړی شو چې هند چې دی مونږ نه مني رښتیا یا دروغ دا یو سیکیورټي پرسپشن جوړ شو
پخوانی بریگیڈیر صاد محمد خان وای تر وسه د پاکستان پوز د دې هیواد پر مختلفو پالیسیو او تګلارو غالب او حاوی دي
تر اوسه پورې هغه کې د فوج کردار چې کوم دی نو هغه یو ایکزاجریټډ لغه دی پرزنس دی د پاکستان په پالیسیو باندې د پاکستان په خارجه پالیسو باندې داخلي پالیسو باندې حاضر دي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پایل کې د سیاسي کمزوري لقبل پاوز ولدي سره تړلې ادارې د پاکستان چلولو ذمہواري شوه. تر دې وروسته څه وشول چې سیاسي عمل او سیاسي ګوندونو پرمختګ ونه شو کړای. ډاکټر خادم حسین وای په دې هیواد کې وسهم ځنې دولتي ادارې زیاتې پیاوړې دي. دای وای د دې ادارو د پیاوړي کېدو لقبل د پارلمان قوانين نه عملي کیږي.
حکومت او ریاست دو جدا چیزونه دي. ریاست باندې د سي ادارو د قبضې د وجنه یا د سي ادارو چې هغه سمراجي دور سره د تسلسل په حساب خپل زیات طاقت او قوت لري، هغه د خلکو د نمائندګۍ په ضد یا د خلکو د شراکت دارۍ په ضد په دې ټول ریاستي عواملو کې یا ریاستي عملیاتو کې یا ریاست چې کوم فرد سره یا یو انسان سره یو کس سره کوم معاهده دستور په شکل کې دی، هغه دستور باندې د عمل کولو لپاره د پارلمان څومره قانون سازۍ چې دي هغه ځای په ځای د نفاذ نه پاتې کیږي.
هلته پوهان ډاکټر اجاز خان وایي د پاکستان مذهبي شناخت یا پیژندګلوي بهیر په دې هیواد کې د ټولو قانونو نفي وکړه، د دوی دریځ رد کړ او د دې لقبل جمهوریت لا نور کمزورې شو.
یو مسلمان دی، یو پاکستانی دی، نو هغه چې پاکستان کې د شروع غږینا د خلکو نیګیشن شروع شو، چیرې نه پښتون نه سندېشتہ نه بلوچستان نه بنگالېشتہ، هغه هغه سنټرالیزیشن چې مرکزیت چې دی په زور طریقې سره دنه دا کولو هغه جمهوریت نور نه شو کا جمهوریت نه چې نور کمزوري کړ.
ډاکټر خادم حسین لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا هم وویل چې په پاکستان کې ایواز د پوز راتګ او واکمنېدل د جمهوریت نظام پر وړاندې خند نه دی، بلکې په دې هیواد کې د یو جمهوریت سوچ او فکر پیدا کېدل ډیر ضروری دي. نوموړي د جمهوری نظام جوړېدو لپاره یو تسلسلي عمل بیان کړ.
جمهوری عادت یا جمهوری رویه یا جمهوری طرز د ژوند کولو هغه په سماج کې وي، هغه په کلتور کې وي، زموږ د جرګې مرکې چې کوم نظام دی دا یو جمهوری رویه ده. مونږ چې د بل خبر اورو په هغه کې دا مفروضه ده چې هر انسان سوچ کولی شي او د هر انسان سوچ اهم دی او هغه ته ځای ورکول پکار دي، او چې کله ډېر سوچونه راجمع شي نو هغه نه یو اجتماعي سوچ وجود ته راشي او هغه اجتماعي سوچنا بیا اداري وجود ترشي، او چې کله اداري وجود ترشي نو هغه نه نظام وجود ترشي، نو د جمهوری رویه نه جمهوری نظام وجود ترشي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغ لست. اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په څه ډول په تیرو څه د پاسه شپېتو کالونو کې جمهوریت نظام لخند سره مخامخ او دا نظام ډیر کمزورې پاتې شو. کارپوهان وایي پاکستان اوس هم د یو هیواد په توګه له بیلابېلو ستونزو سره مخامخ دی، چې پکې د دې هیواد بد اقتصادي حالت، ترهګري او د هیواد دننه د سیاسي عمل کمزوري تر ټولو لوی مسئلې او ننګونې دي. په دې صورت کې د دې مسئلو حل څه دی؟ ټول کارپوهان په دې متفق دي چې جمهوریت او یوازې جمهوریت د پاکستان د ستونزو حل دی. ډاکټر اجاز خان وای پاکستان داسې دی لکه مریض انسان، او مریضانو ته باید پر وخت دوا ورکړل شي، او دا دوا د جمهوری عمل تسلسل دی.
ګوري لکه انسان کې یو مرض وي، زه ډاکټر ته ځم نو یو خاص هدف دې مرض وي، ډاکټر علاج کولی شي کرا، اوس یې مرض یو خاص زیر زیات شي ډاکټر هم تاته وایي زه خدای ته دوا کوا، نو خلک ورته ختمونه کوي ناچ وي جاړي او جان اخر کې خدای ته وسپاري نو او د دې دنیا نه لاس نه دا دي چې علاج مې وخت اوسم دا مرض یو خاص حد نه ډیر زیات دی او دې علاج به ډیر زیات ګران کار وي، خو علاج یې جمهوریت دی، دوایي به ورکې رو رو کې دی چې دا مریض سم.
بریګیډیر صاد محمد خان وایي جمهوریت ډیر صبر غواړي. د ده په خبره ډیر کرپټ یا په اداري فساد ککړ کسان په دې هیواد کې اوس هم واکمن دي، خو له ډیموکراسۍ پرته ښه نظام نشته.
جمهوریت سره باید صبر لمن نه پرېږدي، ځکه چې دا داسې لس پنځه لس کاله شل کاله دی به پاکستان لغونډه کې صبر ورکوي، غلط خلک به لکه اوس څنګه دغه شوي دي راغلي ممبران راغلي دي ټول غله دي په څه باندې پوهېږي نه اهلیت هم نه لري، نو د هغې په وجه باندې د فوج یو دغه خوبي وي هغه د هغې باندې حاوي شي، ځکه چې یو سړي کې قابلیت هم نه وي او کرپټ هم وي، نو هغه باید اندازه کولی شي چې هغه څه حالات دي. خو بیا هم
ډاکټر خادم حسین هم د پاکستان لپاره جمهوریت یوازینی غور نظام بولی خوای د جمهوریت عملی کېدو لپاره باید ځنې کارونه وشي او ځنې کارونه خو په تیرو کلونو کې شوي هم دي. د وای د پاکستان اساسي قانون عوامي کړل شو، د صوبو واک پراخ کړل شو او د خلکو رائے ته ارزښت ورکړل شو.
یو خدای چې د پاکستان دستور څنګه عوامي کړی شي، څنګه د عوامي نمائندګۍ په حساب لړ شي، دویم کار دا وکړی شي چې څنګه د پاکستان دستور کې د وفاقي اکایانو یا د صوبو اختیار یا د صوبو خود مختاري څنګه په مخ کې لړ شي، او دریم کار دا وشو چې څنګه د پاکستان عمومي سخت ساختونه چې ستاسو ویلی شي یا سټرکچر چې ستاسو ویلی شي یا سخت یا جوړښت په هغې کې څنګه د خلکو رایې اهمیت اختیار کړي، او د څه ادارو رایې چې هغه د هغې ذاتي رایې کېدای شي یا د هغې د مفاداتو په حساب کېدای شي هغه د خلکو مفاداتو ته بدل کړی شي. دا درې عوامل وشو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسې د کارپوهانو له نظره خبر شوئ چې په پاکستان کې جمهوري نظامي حکومت څنګه پرمختګ او ارتقا کړی دی او څنګه لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دی. په راتلونکو خبرونه کې به له بلې موضوع سره حاضر شو. تر بلې ونې مو په مخه.
جمهوریت
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو